ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر منور دونکو او سه هارمونیک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوري جدا نن د جمیر وس کال 2014 سم د جنوري د میاشتې 15 نیټه د وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصر احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغان چارواکي وای ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش خراسان ډلې مشر او یو شمیر نور وسلوال په ډرون برید کې وژل شوی دي خو د ولایت والی سلیم خان وای د حافظ سید خان د وژنې په باب کره معلومات لتر اوسه نه دی ورسره
دا معلومات سره چې هلته حملې شوي پولیسار چې څوک پکې لمنځه لاړ دي او مشخص شي دا وروسته به بیا د معلوماتو د راوړلو وروسته به شریک شي
مطبوعات وای انډونیشیا کې ځای وګړي شام کې د ولسی جګړې له عمله داعش ډلې ته جلب سوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلې د ترګری هر پیښه یوازې مرګونه او ورانکاری کوي
There is nothing in any act of terror that offers anything but death and destruction and so we stand together all of us
او د مهاجرت نړیواله اداره وای کال 2014 سم به هم په اروپا کې د کډوالو د ستونزو په اړه مهم وی د ادارې مشر وای مهاجرت داسې مسله نه ده چې حل نه لري
Migration is not a problem to be solved it is a human reality to be managed
کدر مون اوریدونکو دا یو شمیر نور مهم ریپورتونه را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې ور په ور به تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی هم پام راګرځوم د دې خبرونو تفصیل ته په ختیز افغانستان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د پنځشنبه په ورځ یو ډرون برید کې د داعش وسلوالې ډلې د یو مشر په شمول 12 وسلوال وژل شوي دي د اچین ولسوال او د ننګرهار د والي ویاند وایس اف امریکا ته ویلي وژل سوو کې د اسلامي دولت لخوا د خراسان لپاره امیر حافظ سید خان هم شامل دی د پیښه د پنځشنبه په ورځ د ځایي وخت شاوخوا څلور بجې مازدیګر د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوي د سیمې ولسوال وایي د وسلوالې ډلې مشران په یو کور کې راغونډ شوي وو چې برید ورباندې وسو خو د ننګرهار لی د حافظ سید خان د وژنې پخلی نه دی کړی په امریکا کې د قاضیانو یوې غټي فدرالي جرګې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د مرستو په تور یو امریکایي وګړي باندې فرد جرم لګولی د پنځشنبه په ورځ جاري سوي فرد جرم کې ویل سوي دي چې د میریلینډ اوسیدونکی دیرش کلن محمد الشناوي و ترګري ډلې ته د مرستې دسیسه کړې او د یوه برید لپاره یې پیسې ترلاسه کړي په تور کې ویل سوي چې الشناوي د کال 2015 د فروری او ډسمبر د میاشتو په میان کې د اسلامي ریاست لپاره خلک برتۍ کړي او د نورو د برتۍ کولو حڅه کوله کچیر جرم ثابت سو نو هغه به تر درڅل ویشتو کلونو پورې په زندان کې تیروي امریکا د ګوانتانامو له بندیخانې څخه لاس یمنی زندانیان خوشی کړی دي او له دې سره په هغه زندان کې د بندیانو شمیر تر سلو راکم شوی دی د لومړی ځل دی چې د صدر اوباما په واکمنۍ کې په یو ځای دومره بندیان پرېښودل شوي راپورونه وایي په یمن کې د بې ثباتۍ له امله دغه بندیان امان ته لیږل شوي دي د ملګری ملتونو یو رپورت کې ویل شوی په تیرو 15 کلونو کې مهاجرینو په شمیر کې 40% زیاتوالی راغلی او کال 2015 کې د کډوالو شمیر 240 میلیونو ته رسیدلی و نړیوالې ادارې کال 2016 کې د مهاجرت د ستونزې د حل لپاره یو شمیر غونډې ایښې دي چې پکې جنوا کې 1 مارچ غونډه هم شامل ده چیرې چې به د شامي کډوالو لپاره د ځای ټاکنې په هکله له هیوادونو څخه ژمنې غوښتل کیږي امریکا د پنځشنبه پر ورځ پخلی کړی چې ایران په ارګ کې خپل نیوکلیایي بټۍ کې سیمنټ اچولې دي او تر ډیره حده یې دا ناممکنه کړې ده چې هلته دي د وسلو د کچې پلوټونیم جوړ کړل سي دا د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ په نیوکلیایي پروګرام په اړه تر سره سوي لوزنامې باندې عمل کولو کې یو لوی خنډ و ایرانی چارواکو پخلی کړی دی چې د بټۍ بنیاد یې ایستلی دی د ایران د اټومي انرژي تنظیم یو ویند ویلي د اټومي انرژي د نړیوال سازمان څارونکي به د ارک د اټومي بټۍ کتنه کوي چې خپل تنظیم ته د تایید رپورټونه ورکړي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په باب خبرو اترو ته موافقه سوی دي. د خبرې به د چهارشنبې په ورځ زیورخ کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي د موافقه ورسته له هغه سوی چې دواړو هم منصبانو په ټلیفون خبرې وکړي. هلته په روسیې کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ښاغلی کیری او ښاغلی سرګی د امریکا او روسیې د صدرانو په امر یو له بل سره لیده کاته کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلو کدر منوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوږی است. لکه څنګه چې وړاندې واورېدل، په ختیځ افغانستان کې سیمه ییز چارواکي وایي د پنځشنبې په ورځ یو ډرون برید کې د داعش ډلې د یوه مشر په شمول دولس وسلوال وژل سوي دي. دا چین ولسوال او د ننګرهار د والي ویاند وایي صف امریکا ته ویلي وژل سوو کې د اسلامي دولت لخوا د خراسان لپاره امیر حافظ سید خان هم شامل دی، خو د ننګرهار والي د حافظ سید خان د وژنې پخلی نه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. د چارواکو په وینا د برید د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار لری پرتې اچین ولسوالۍ کې ترسره سوی چیرې چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل مرکز پرانیستلی دی. په کابل کې د امریکا پوځي چارواکو په سیمه کې د برید پخلی کړی دی، خو وایي تر اوسه لا دا نسی ویلی چې وژل سوو کې د داعش ځایي قمندان حافظ سید خان هم شامل دی. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیانی امریکا ژغ ته ویلي د خراسان لپاره د اسلامي دولت امیر حافظ سید خان او د هغه نور وسلوال نن د اچین په بانډار سیمه کې په میزایل لګیدلی. د ده په وینا دا برید د ځایي وخت مازدیګر څلور بجې ترسره سوی دی. خو په خپله د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د ډیوه ریډیو په خپرونه کې ویلي هغه تر اوسه د حافظ سید خان د وژنې په اړه کره معلومات نه لري.
زمونږ اطلاعات چې کله د هغه دینه واخیستل شي هلته ولس شته دی، ولس پروت دی، هغه مناطقو کې نږدې ولسونه اوسېږي. تر اوسه پورې مونږ سره داسې دقیق معلومات د دې چې دا معلومات شته دی چې هلته حمله شوي، ولې دا چې څوک پکې لمنځه لاړ دي او مشخص شي دا وروسته به بیا د تحقیقاتو نه وروسته د معلوماتو درست معلوماتو راوړلو نه وروسته به شریک شي.
سید خان کال 2014 کې د طالبانو له ډلې څخه په داعش کې ګډ سو. هغه د پاکستان قبایلي سیمه او رکزو کې د طالب وسلوالو مشري کوله. داعش ډلې د پنځشنبې د ورځې د ډرون برید په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نږدې شپږ میاشتې وړاندې هم یو ډرون برید کې د سید خان د وژنې راپورونه راغلي وو، خو وروسته وسلوالې ډلې هغه راپورونه رد کړل. د ننګرهار والي سلیم خان د دې پخلی کوي چې په اچین کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه سته. البته د ده په وینا افغان ځواکونو دغه ډلې ته زیات زیان اړولی دی او کمزوره کړې ده.
د اچین کومه ولسوالۍ چې ده، د ولسوالۍ کوم مرکز چې دی، د دې نه په ډېره لرې فاصله کې چې د مامندره او پیخی منطقه یادیږي، په هغه ځای کې مخکې دی لکه پیشرفت لرلو، ولې وس زمنګ سربازان او ځواکونو دي ته قوي گزارونه ورکړي دي چې اوسو کلی په دغه ولسوالۍ کې چې مخکې دي سره او هغه کلو کې هم دي ته قوي ضربه ورکول شوی.
د وسلوالي ډلې لخوا تیر کال جاری سوی یو نقشه کې ویل سوی دي چې په خراسان کې د افغانستان، پاکستان او ایران سیمې شامل دي. د پنځشنبې په ورځ واشنگتن کې د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اسلامي ریاست خراسان نوم د بهرنیو ترګر سازمانونو په فهرست کې اچول شوی دی. یو بیان کې ویل شوی چې د داعش په سیمه ییز فعالینو کې د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان پخوانی غړي شامل دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دا ګلاو قدر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري، خو وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز خپل یو تازه غړنه کې د پاکستان او د چین ترمنځ د جوختو فوجي تعلقاتو په حواله یو تفصیلی ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت سرخط ته د پاکستان او چین نږدې فوجي تعلقاتو غربي ملکونه ډیر بے سوره کړی دي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې کله د پاکستان فوج په 13 اکتوبر کې د طالبانو په یو مضبوط ځای د خپل جوړ ډرون حمله داوا وکړه، نو د غربی ملکونو چارواکو د هغه وخت نه پاکستان سره د ډرون په جوړولو کې د چین د همکارۍ لټون شروع کړی دی. د غربی ملکونو ماهران وایي چې د پاکستان د جوړ ډرون نوم بوراق ایښودی شوی دی، او دا بالکل د چین د CH-3 نومي ډرون په شان دی. د پاکستان چارواکو په طالبانو د خپل ډرون حمله ډیر صفت کړی دی، ځکه چې د خپل ډرون په جوړولو پاکستان د امریکای د موتاجینا خلاص شوی دی. پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د 13-15 کالو راسي د امریکای ملګری دی، خو د بیا بیا خواستونو باوجود امریکای پاکستان له ډرون ټیکنالوژي ورنکا. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو ستر سلاکار فاینانشل ټایم سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې امریکای د 11 ستمبر د حملو د واقعاتو وروسته پاکستان له اربونه ډالر او د F-16 غونډ ډیر فوجي سازو سامان په امداد کې ورکړی دی، خو موږ چې کله هم ترینا ډرون غوښتی دي، نو امریکای راته د ډرون د حساسې ټیکنالوژۍ په وجه تل انکار کړی دی. فائنینشل ٹائمز خپل رپورٹ کې زیاتی د پاکستان چارواکي خو د پاکستان د ډرون جوړولو په پروګرام کې د چین د لاس امداد کولو نه انکار کوي، خو د غربي ملکونو د چارواکو د پاکستان په دې خبره یقین نه راځي، ځکه چې نن سبا د چین او پاکستان خپلو کې فوجي تعلقات ډیر مخ په زیاتی دي، او د دې یو ثبوت دا دی چې د روان کال په سر کې د پاکستان چارواکو چین نه د اتو ابدوزو د اخیستو د یوې لوزنامې کېدو تصدیق کړی دی. د پاکستان د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر حسین د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په دې کې به اتو ابدوز د کراچۍ په شپیاټ کې جوړولی شي. په دې به د سمندري جهازونو د جوړولو په لړ کې د پاکستان وستوان او صلاحیتونه نور ډیر زیات شي. فائنانشل ټایمز خپل رپورټ کې سویډن کې د سټاکهوم بین الاقوامي امن څیړنې د ادارې د یو تازه رپورټ ذکر هم کړی دی، په کوم کې چې دغې ادارې لیکلي دي چې چین په 13-15 کالو کې د وسلو خپل برآمدات 143% زیات کړي دي، او دا شان د جرمنی د ځای په نیوه د امریکای او روس نه پس په دنیا کې د وسلو برآمد کولو د ټولو نه لوی درې ملک جوړ شوی دی. په دې ټوله موده کې د چین د وسلو د ټولو نه لوی خریدار ملک پاکستان دی. فائنانشل ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې د وسلو د یو زیرک کاروباري د خلی لیکلي دي چې د چین وسلې او فوجي سازو سامان د نورو ملکونو د جوړو وسلو په نسبت ارزانی دي، او خریداران د غربي ملکونو د وسلو د اوچتو نرخونو له سببه د چین وسلې هم په هغو پیسو په لوی مقدار کې اخیستی شي په کومو چې د غربي ملکونو په لږ مقدار کې اخیستی شي. همدغه وجه ده چې د پاکستان وسله بند فوجونه د نورو ملکونو په نسبت د چین وسلې زیاتې خوښوي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ده. مطبوعات وایي انډونیشیا کې ځایي وګړي شام کې د ولسي جګړې له امله داعش ډلې ته جلب شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي د ترهګرۍ هره پیښه یوازې مرګونه او ورانکاری کوي. بلې خوا د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د انډونیشیا په سر شار جاکرتا کې د بمی برید او ډزو پړه پر خپل سره خسیده. دغه پیښه کې د 15 ترګرو په شمول 9 کسان وژل شوي وو. نور تفصیل ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکای نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د 1300 کلونو راهسه انډونیشیا کې اسلامي وسلوال د شام د خنه جنگینه متاثر شوي او د سونو پښمار کې شام کې د داعش سره ملګری شوي دي. خو سنې پیښې ښایي چې دوی په خپل ملک کې زیاتې حمله شروع کړې دي. تیر کال د داعش سره تړلي تندرو فلپاین او انډونیشیا کې وړې حمله کړې وې. اخبار جکارتا کې د ترهګرۍ د چارو کارپوه سیډنی جونز لخلې لیکي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د انډونیشیا دننه حمله سیوا شوې دي. سیډونکي جونز زیاتوي چې تندروا د حملو د لارې د خودل غواړي چې جهادي ډلې اوس هم فعال دي او د داعش تګلاره باندې کار کوي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری وای ترهګر ډلو تبا ماتې ورکوي.
There is nothing in any act of terror that offers anything but death and destruction. And so we stand together, all of us, united in
the tarahgare pa hamlo ke da mark shop le ilawa saham nawi mung tol da tarahgare khukhun ko pa khilafiyo mutiyu mung baghair da sashak shube da daish boko haram al shabab pa khilaf jagad ke masroof ayu aw da da usne dor challenge de da ziyarat paros daish de indonesia sar khar jakarta ke da traffic police pa yo check post hamla aw starbucks nume da kafi dukan makh ta zan margi hamla ke dwa kasan wajli او دریشت نور یې جوبل کړی وو. په دې حمله کې 15 حمله کوونکي هم وژل شوې دي. نیویارک ټایمز ورسپانه وای د جاکارتا د صوبې د پولیس مشر او د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې په خوانی مشر ټیټو کارنیویان په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې حمله کوونکو د شام رکا کې د داعش سره تړون لرلو او خبرداري یې هم ورکړو چې دا ډله په ملیشیا، انډونیشیا، فلپاین، تایلند او په دې سیمه کې خپلې جړډې خوروي. هغه له کارنیویان ویل چې د حمله بندوبست په شام کې د انډونیشیا وګړي بهرون نعیم کړي وو او د انډونیشیا پولیس د سمودې راهسه د دنه خبر وو. انډونیشیا د آبادې په لحاظ د مسلمانانو د ټولو غټ ملک دی، خو په دې ملک کې د نورو عقیدو د خلکو لپاره ډېر زغم موجود دی. اخبار لیکي چې ډېر کم خلک دي چې هغه تندرو دي او بنیاد پرسته سوچ لري. دوی په انډونیشیا کې ګرجې، مندرونه، مغربي سفارتخانې، کاروباري مرکزونه او سیلګري په نخښه کړي دي. اخبار د یو پولیس چارواکي لخلې لیکي چې سلور مشکوک کسان یې نیولې هم دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پیشبینی کړی چې کال 2014 به په اروپا کې د کډوالۍ په اړه یو بل مهم کال وي. له جنیوا څخه د لیزا شلن رپورټ درته نوشروان کلندر وړاندې کوي.
د موروسی ناروغو دوایانې په تازه کې ډېرې مؤثره ثابتې شوې. په خصوصي توګه د ایډز په نجوړتیا کې دا دوایانې ډېرې مرستندویه ثابتې شوې دي. دغو دوایانو په ناګانی توګه د مرګ چې عموما په لسو کالو کې امکانې وي اوس د یو اوږد وخت نجوړتیا کې بدلې کړي. په کال 2010 کې د نړیوال صحت ادارې WHO د نویرا پاین دوایي استعمال مشوره د هغو غریبو سیمو لپاره ورکړې چرته چې زنانه د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ سره مخ دي. نویرا پاین دوایی یو خو ارزان بیه وی او بل دا چې د دې استعمال سره د ایډز ناروغي د مور نه بچی ته نه منتقل کیږي. د امریکای په باسن خار کې د زنانو په یو هسپتال کې شوې تحقیق تر مخه نویرا پاین دوایی د نورو دوایانو سره په ګډه استعمال هم هغه عمر اثر لري سمره چې د مرز لپاره یو ګرانه دوایی مفیده کیدی شي. په دې لړکی ډاکټر شاهین لاکمن د ایډز 1500 ناروغو تور پوستو کې زنانو باندې تحقیق تر سره کړو سوک چې د ایډز په نجوړتیا کې د ډېر وخت راسي اختوي. دا وایي چې د یو باقاعده کورس په ایډز مریضانو کې استعمال په حق لا ډېر کم معلومات دي. په هغو ځایونو کې چې ډېر کم وسایل لري او په خصوصیت سره په نړیواله کچه د ایډز پر رنځ اخته زنانو کې ول چې د ایچ آی وی ایډز بیماری وزن په کم وسایل ځایونو کې ډېر زیات محسوسيږي. شاهین لاکمن په هارورد میډیکل سکول کې اسوسییټ پروفیسر ده او نوموړی د ایډز لپاره دوايي نویرپاین په حق لا ډیره زده کړه کړې ده. زیاتوی چې یوازې د نویرپاین استعمال هم په جراثیم کې ډیر زیات قوت مدافعیت پیدا کول شي چې کله ورسره نورې دوايانې په مرسته کې نوی استعمال شوي.
Many women are diagnosed with HIV and first enter the HIV care system when pregnant and they are
دا وایي چې ډېری زنانه چې کله د ایچ آی وی ناروغي سره په لومړي ځل معلوم شي نو اول خودوی ایچ آی وی لپاره جوړ احتیاطي نظام کې د ځان اندراج وکړي چې کله دغه زنانه د ماشوم امید سره وي نو دوی ته اول یوه یا دوه دوايانې ورکړې شي چې تجربه هم وشي او ناروغي ماشوم ته د منتقلۍ نه ودرول شي. خو کله چې دا دوايي په یوازې توګه استعمال شي نو ډېر زیات امکان وي چې هغه زنانه یا ماشوم د هغه دوايي پر ضد د مدافعیت طاقت پیدا کړي. نو دارنګې په درې برخه زنانو کې د ایډز جراثیم د مدافعیت قوت پیدا کړي. دا زیاتوي چې هغه زنانه چې اولې په یوازې توګه د نویرپاین استعمال نه وی کړي نو په دغو کې 83% د ایډز جراثیم ختمولو قدرت لري او په امریکا کې دا شمیر 90-95% پورې دی. نویرپاین سرمنې او جګر لپاره هم ډیره مضره کیدی شي. ډاکټر شاهین لاکمن زیاتوي چې کله دا اثرات ښکاره شي نو سمدستی د دې استعمال ادرول پکار دی کینی ډیر خطرناک عکس العمل مخې ته راتلی شي. د دغې دوایي تحقیق لپاره د پیسو مرستې د امریکې نیشنل انسټیټیوټ آف الرجی اینڈ انفیکشیس ډیزیزز او نیشنل سینټر فار ریسرچ کړې وې.
قدرمنو اوریدونکو، دا د کلیم افضل ژغ و چې د وایس آف امریکا یو رپورټ چې د موروثي ناروغیو او د ایډز د ناروغۍ د درملنې په باب تاسو ته وړاندې کوي. او اوس هم د کډوالۍ په اړه د مهاجرت د نړیوال سازمان د پیشبینی په باب د وایس آف امریکا رپورټ د نوشروان کلندر په ژغ.
د کډوالو نړیوال ادارې ډایرکټر جنرل لیسی سوینګ وایي چې یورپ کې د کډوالو او پناه اخیستونکو مسلې د مهاجرت ستونزه په نړیواله کچ ډیره راڅرګنده کړه او نړۍ په حتمي توګه د خلکو د بیکوري مسلې ته د حقیقت په سترګه قتل شروع کړل. لیسی سوینګ وایي دا وخت په نړۍ کې په وو کې یو تن د مهاجرت ژوند کوي او په مجموعي توګه 232 میلیونه خلک په بهرنیو هیوادونو کې او دغه رنګه نږدې 370 میلیونه یانه خلک په خپل هیوادونو کې دننه د کډواله او بیکورې ژوند کوي. د زیاتوی سمره په پراخه کچه چې د کډواله خبره روانه ده په یورپ او باقی دنیا کې د حکومتونو پالیسۍ د غرنګ تیزه نخکاری. لیسی سوینګ نور صدا سی وای:
مایګریشن از ناٹ ا پرابلم ټو بی سولوډ، اټ از ا هیومن ریالټی.
مهاجرت دا ستونزه نه ده چې غنی به حل شي، خدا یو انساني حقیقت ته هم په دغه بنیاد به په انتظامی توګه حل روخ کل پکار وی. دا سینه د غنی د دې انتظامی حل نشته. زه دا هم نه وایم چې غنی دا یو آسان کار دی، خو د اتفاق او اتحاد د لارې د دې مسلې حل راوتی شي او د اتفاق فقدان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د رپورټ تر مخه تیر کال 2015 کې نږدې 100,000 مهاجر یورپ ته رسیدلی دي چې پکې 80% یونان او باقی په اټلی او مالټا کوس شوې دي. د مهاجرو نړیوال سازمان آی او ایم وای کال 2015 په مجموعي توګه د کډوالو لپاره خونړې کال و. تیر کال اگر چې یورپی اتحاد چې پکې 28 ملکونه شامل دي د 1,08,000 کډوالو په ځای کولو او تقسیمولو رضا شوی وو، خو د مهاجرینو اداره آی او ایم وای حقیقت دا دی چې دوی د 0 نه هم کم خلک ځای کړی دي. د ادارې مشر لیسی سوینګ په دې اړه وای:
وی جست ساین ان اگریمنت وذ گریس to start relocation.
دی وای مونږ په دې لوزنامه سلا شوی وو چې د یونان د لارې باندې شمالي یورپ په شمول یو شمیر هیوادونو کې دغه کډوال ځای کوو، خو دا وخت زنه شمویلی چې مونږ څومره کډوال د یونان د لارې چرته ولېګل. خو بهرحال دا ویل شم چې د 300,000 زیاتو خلکو مو طبي معاینه کړې ده او دغه شمیره باندې د کډوالو اندازه لګو، خو لګیا یو کار پر روان دی چې ګنټول شمیره به څومره وي. آی او ایم وای د نوي کال روانه میاشت کې نږدې 23,000 نور کډوال د یونان او ایټالیا د لارې را رسیدلی دي، خو سوینګ وای چې روان کال به ممکنه ده د خلکو راتګ ډیر کم شي ځکه چې یورپی ملکونو د مهاجرت په اړه سخت قانون راوسته دي. دې زیاتوي بهرحال دا امکان شته چې د حالاتو نه مایوسه کډوالو لوی شمیره روان کال هم یورپ ته روانوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یاست. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د سیمې څخه یو رپورټ چې ډیفنس هاوسینګ اتارټي په پېښور ته نږدې د ریګي په سیمه کې خپل د پلاټونو خرڅلاو شروع کړی دی، خو هلته د اتو کلیو خلکو احتجاج کړی دی او یو سیمینار یې هم جوړ کړی و چې ورته د مدني ټولنې د سازمان مشرانو هم ویناګانې کړي دي او وایي چې دوی به خپلې زرعي ځمکې په معمولي بیه باندې نه خرڅوي. مدثر شاه هم د سیمینار ته ورغلی او یو رپورټ یې برابر کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
پیښور سره د شاوخوا کلو اوسیدونکو د یوې جرګې په وخت د ډی ایچ ای یا ډیفنس هاوسینګ اتارټي د نوې تجویز شوې پروژې مخالفت کولو او دوی ویل په دې طریقه یا د اداره د دوی قیمتي ځمکې د ټکو په حساب اغستل غواړي او بیا پې خپل تجارت کوي او اربونه روپۍ ګټلې مقصد دی. او په دغه مهال د خدمتګار کامی جرګې مشر ارباب شهریار ډیوه راډیو ته وایي د انګریزانو د قانون لاندې به چې کومه ځمکه حکومت غوښته هغه به قبضه کړه، خو 2015 کې بیا نوی قانون جوړ شو چې د فوزی مقاصد لپاره دغه قانون نافذ کېدې شي، خو دی وايي ډی ایچ ای دفاعي مقاصد نه لري نو ځکه دا قانون په دین لاګو کیږي.
هغه کمپلسری ریکوزیشن اټ کې اوس دی ایم ایم ای دور کې 2005 کې ترمیم شوی سیکشن بی چې د دې علاقې چې کوم ځای کې حکومت ایکوزیشن کوي نو دا هغه علاقې ناظمان، مشران، سپینګیری دا هغې به ویلیو مارکیټ معلوموي او هغې مطابق به بیا چې کوم دی خلکو ته هغه ریلیف هغه دغه کېږي. لکه کمپلسری صرف د ډیفنس لپاره دی او دی عام دغه دپاره اوس هغه استعمالوي، دا سیول سوسایټي ده.
اخبارونو کې اشتہارونه ورکړی دی او ځای په ځای بورډونه لګولی دي چې دا ځمکه اوس ته حکومت ته او خلک ته د دې اخستل او خرڅول نه کوي کوم چې یو ناقانون عمل دی. د غرض یو بل د جرګې غړی عبدالولی وای قریبا 30,000 جریبه ځمکه په نخښه شوې ده چې پکې 50,000 راجستر ووټران دي، خو د ټول اوسیدونکو شمیره به د 1.5 لک نه هم سیوا وي. او کوم کلی چې نقشه کې ښودل شوی دی د هغې متعلق دی وای
یو سفید سنگ دی، یو شی بالا پایان، برج ناصر خان کا فل ڈیرے، سارا سنگ بالا پایان، پانم ڈیری، گڑی سیدان او گڑی جات دا ټول کلی به دې شامل.
جرګه کې مرکزی صوبایي حکومتونو او فوست خواست شو چې د پروژې د ختمولو لپاره د خپل کردار ادا کړي. ګینې نو د سیمې ټول خلک به په احتجاجونو مجبور شي. لکه دغه یو سپینګری مشر بدری زمان چې په دې حق لوي
مونږ قطن تیاری ورته تا قطن مونږ په دې وینه ورکول ته تیاری په دې باندې مونږ هر قسم زکه دا مونږ سوزورو کال وکړل زرګورو کال کریم چلن شو ورکول نو زیات تل ورکول شو مونږ دا دعا کړی دا چې سپر څنګه به یو سړی نه جنډی کوي نه به جنډ راولي نه به مکه
دغه جرګه کې په قانوني نقطو هم خبرو شو او شهاب خټک اډوکیټ وای دی به د سیاسي او اولسي مبارزه تر څنګ دا قضیه پیښور های کورټ ته وړي.
دا د فصلونو ځمکه ده، د باغونو ځمکه ده. په دې کې قانوني طور سره هاوسینګ سوسایټي یا سکیم همیشه په داسې یو ځای جوړیږي چې هغه دشت وي، میره وي، لږه غریزه علاقه وي چې هغې کې اقابل کاشت علاقه چې نه وي. نو په بنیادی توګه دا سکیم د پاره چې کوم علاقہ دی خو خکړی دا بالکل یو غلط انتخاب شوی دی او غیر قانوني انتخاب دی.
دا په داسې محل د چت لاهور ډی ایچ ای کې د 1500 عرب روپونه د زیاتو پیسو درغلی مخې تراغلی د چې زرګونه کورنۍ ته اغیزمنی شوی دی او د ډی ایچ ای شفافیت یو شمیر پښتنو سره مخ شوی دی چې په دومره لوی کچه بدونوانی چا او څنګه وکړه او آیا د پیښور ډی ایچ ای پروژه به د داسې قسمه درغلو نه بچ پاتې شي؟ مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو واوریدله. دغه خبرونه په یو څو ثانیو کې پای ته رسیږي، خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو وری بیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونه او رپورټونه سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. اوریدل یې مه هیروئ. خو اوس په همدې څپو د مشال راډیو خبرونې اوري تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د خپل پروډیوسر ارباب محمود علي اجازه غواړم. د شر وس په هیله مو په لوی خدای سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.